په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. و په ورچې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لوېدلې د میدان وردګو ولایت شورا او وای ګڼو ځوانانو د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې ده.
لاس ورځ کې تقریبا 150 کسه ښه ځوانان وجدي امنیتي ځواکو سره ملګري شول.
د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به د چارو دی وکتونکو نظر واخلو. د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز د رئیس دوا خان مینپال جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. د ښاغلي مینپال له وژل کېدو وروسته په هدفمند ډول د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژل کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
نوی زنګ خطر همداسې دا د هدفي وژنې نوې لړۍ بیا پیل شو.
لایوه وګد ځان ورسته د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې مخې یو لسول تونه کې په هنتون زده کړې حضوري پیل شوه. خو مثلا وای چې ډیر وخت لاسه ورکړي
سمګه اخیری سیمستر د قرنټین کې دی شو او لدین مخ کې وم قرنټین تقریبا سلور میشته رخصت.
مخیله دې چې راپورونو لړۍ پایل شي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړې دي.
راپورونه وایي چې طالبانو د شبرغان ښار له نیولو وروسته بندیان له محبسه خوشي کړي. د کندز په جګړو کې یو لس ملکی وګړي وژل شوي او اسرایلی الوتکو نن د غزې په ترانګه کې دوه ځایه بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاسته لوېدلې. یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل هویت افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د شبرغان ښار پر ټولو ناحیو ولکه ټینګه کړې. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیه هم له فرانس پرس خبری اژانس سره په خبرو کې د شبرغان سقوط تایید کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی دی چې د جوزجان یوازینی پاتې ولسوالی خواجه دوکو چې د مارشال عبدالرشید دوستم د زیږیدو سیمه ده هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو سرچینې وایي چې طالبانو د شبرغان له محبس څخه بندیان هم خوشي کړي دي. د کندز د روغتیا ریاست وایي په کندز ښار کې د تېرې شپې په جګړه کې یولس ملکي وګړي وژل شوي. د کندز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن ازادۍ راډیو ته وویل تر دې دمه د کندز حوزوي روغتون ته یولس مړي او 38 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي.
په زخمیانو کې یو دوه نفر نظامیان لرو نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زموږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې فرض نارینه ماشومان لویان چون جنگي حالت دی او موږ ارقام نشو منظم کولای. خو په مجموع کې 38 زخمیان ملکیان او یو سفر پوتی واقعیت.
د راپورونو له مخې طالبانو تیره شپه له څلورو خواوو پر کندز ښار حمله وکړې چې د نښتو تر نن سهار پورې دوام وکړ. دفاع وزارت وایي په دې نښتو کې د یو مهم طالب قمندان په ګډون 30 طالب وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي. په پکتیا کې د تندر قلی اردو ویان ایمال مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه طالبانو په ګردیز ښار او په احمد ابا او سید کرم د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییزې حملې وکړې. ښاغلی مومند وایي دا حملې شنډې شوي او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
د توپچی او هوایی ځواکونو په پایله کې د بهرنیو ترهګرو په ګډون د 15 تنو څخه زیات وسلوال طالبان ووژل شول او د 10 تنو څخه زیات ټپیان شول. په یادو نښتو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو 15 تنه منصبین په شهادت رسیدلي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د دې جګړې په اړه پر ټوټر په یو بیان کې لیکلي چې د پکتیا په مرکز کې 2 پوستي نیولي، 40 سرتیري وژلي، 15 ټپیان کړي او 9 نور یې ژوندي نیولي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن د غزې په ترانګه کې 2 اهداف په نښه کړل. له دې یو ورځ مخکې فلسطیني وسلوالو له غزې څخه په څلورو پوکانیو پورې تړلي اورشیندونکې وسیلې غزې ته نږدې د اسرائیلو خاورو ته ورخوشې کړې. د پوکانیو د اسرایلو په یو کرنیزه ساحه کې اور بل کړ. د اسرایل پوز وایي چې جنگي الوتکو یې د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلو یو ویشتنځای ویجاړ کړل. په دواړو پیښو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پر اسرایلو د پوکانیو حمله وروسته له هغه پیل شوه چې د حماس د ملګری ډلې حزب الله لخوا پر اسرایلو د توغندوی حملو په ځواب کې د اسرایلو پوز پر لبنان د میزایلو بریدونه وکړل. د ازبکستان واکمن لیبرال دیموکرات ګوند نن اعلان وکړ چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به د اکتوبر د 24مې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندید وي. څلور شپېته کلن میرزیایف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو تمه کیږي چې نوموړی به د دوهمې دورې لپاره د منځنۍ آسیا د دې مستبد دولت د مشر په توګه غوره شي. میرزیایف په 2016 کال کې د اسلام کریموف لمړینې وروسته واکمن شو. نوموړی یې واک ته له رسېدو وروسته د پاموړ اقتصادي اصلاحاتو پروګرامونه عملي کړي دي او پر رسنیو او مذهبي ازادیو لګېدلي محدودیتونه یې لرې کړل. او وروستی خبر په توکیو کې د 2020 کال د اولمپیک لوبې سبا د اګست په اتمه پای ته رسیږي. د دې لوبو له پای ته رسېدو یوه ورځ مخکې نن امریکا د باسکټبال په فاینل لوبه کې د اوو نمرو په توپیر فرانسې ته ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې وګاټه. له 2000 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې فرانسه د اولمپیک د باسکټبال په لوبو کې تر فاینله پورې رسیږي. امریکا په سګنی اولمپیک کې 108 مډالونه وګټل چې شپږ دېرش د سرو زرو دي، خو چین ټول 108 مډالونه ګټلي چې 38 د سرو زرو دي.
افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی دی. کابل اسمان ځای ځوري د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه شل، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 22، مزار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټه 21، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 23، او جلال آباد اسمان ځای ځوري د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه 28.
ازادي رادیو اوري. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه تایید کړی چې د شبرغان ښار سقوط کړی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په ټویټر لیکلی چې د جوزجان وزنی پاتې ولسوالۍ خواجه دوه کو چې د مارشال عبدالرشید دوستم د زیږیدو سیمه ده هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینې وایي چې امنیه قمندانۍ د ملي امنیت ریاست محبس او نورې ادارې طالبانو نیولي. ویل کېږي چې طالبانو د شبرغان له محبس څخه بندیان هم خوشي کړي دي. نور په دې رپورټ کې
د جوزجان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت شبرغان ښار د طالبانو لاس ته لوېدلې. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه له فران پرس خبری اژانس سره په خبرو کې د شبرغان سقوط تایید کړی. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو د ښار په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی، خو ویلي و چې ژر به شبرغان د طالبانو لشتون پاک شي. طالبانو نن په یو خبر پاڼه کې ولیکل چې نیمروز او جوزجان ولایتونه یې نیولي او دولتي کارکونکو ته یې ډاډ ورکړی چې له ښاره د تېښتې هڅه ونه کړي، بلکې په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې د جوزجان یوازنۍ پاتې ولسوالۍ خواجه د کوچې د مارشال عبدالرشید دوستم د زیږیدو سیمه ده هم د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینې وایي چې امنیه قمندانۍ د ملي امنیت ریاست محبس او نورې ادارې طالبانو نیولي. ویل کېږي چې طالبانو د شبرغان له محبس څخه بندیان هم خوشي کړي دي. په ورته وخت کې د 215 میوند قولي اردو قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي 13 ساعتونو کې هلمند او نیمروز کې د 150 القاعده وسلوالو په ګډون 216 طالبان وژلي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې په وژل شویو کې د نیمروز لپاره د طالبانو طالبانو نومول شوی والی عبدالخالق مشهور پاکا عابد مولوی هم شامل ده. ملی دفاع وزارت هم په تیرو څلورو ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هلمند، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، تخار، بغلان او کاپیسا کې د 315 طالبانو د وژلو ادعا کړې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هرات، کندهار، لخکرګاه، فیض آباد، تالوکان، زرنج او شبرغان هغه ښارونه دي چې طالبانو یې د نیول لپاره پراخ بریدونه کړي، خو افغان حکومت وایي طالبان د هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري.
د شبرغان د وروستي وضعیت په اړه هم د شیبه زموږ سیمه ایز خبریال هم را سره وصل دی. مخکې افغان امنیتي چارواکو ویلو چې نوي ځواکونه شبرغان ته جوزجان ته رسیدلي او د شبرغان ښار د نیولو لپاره تیاری نیسي. که په دې اړه راته ووایي چې آیا نوي ځواکونه رسیدلي او د شبرغان ښار د نیولو لپاره څه تیاری روان دی د بیرته نیولو لپاره؟
سلامونه نوري صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې شبرغان ښار ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او نن شپه په پام کې ده چې عملیات ترسره شي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار نن د طلبه سوالو په لاس کې کوچ شو او د دغه ولایت مرستیال ولی عبدالقادر مالیه رسنیو ته وویل چې طالبانو له غرمې مخکې پر دغه ښار له څلورو لورو ډله ییزې حملې ترسره کړې. هغه همداراز وویل چې اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه د دې په هڅه کې دي تر څو په یو لړته شوي عملیاتو سره شبرغان ښار بیرته د طالب وسلوالو له ولکې آزاد کړي. د جنبش ګوند ویان احسان نیرونن رسنیو ته په یوه استولي ویډیو کې وویل چې مارشال دوستم هم نن له ولسمشر غني سره لیدلی دي او په پام کې ده چې په شمال ځون کې ډېر ژر نظامي حالت اعلان شي. ده وویل چې دوستم به ډېر ژر له بلخ او سرپل نه د ولسي ځواکونو په مرسته شبرغان ښار د طالبانو له وجوده تصفیه کړي. د جوزجان ولایت د پولیسو یو چارواکي د نوم د نه افشا په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوستم قصر د جوزجان ولایت مقام دفتر ته هم ورته کړی دی. په شبرغان کې افغان امنیتي ځواکونه په مهمو دریو امنیتي استقامتونو کې ځای پر ځای شوي. له هغې جملې یو هوایي ډګر دی، بلې د 500 فامیلې ټپه ده او بل سیمه د جنگل باغ کې یو میدان دی چې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د همغږۍ په حال کې تر څو کولای شي چې بیرته د طالبانو په شاتم بول په اهداف په عملیات نن پیل کړي. نن د غرمې وروسته د 209 شاین قلوبدو هم په شبرغان ښار کې پر طالبانو هوایي حملې ترسره کړي دي، خو د تلفاتو دقیقه شمېره لا نه ده مشخصه شوې. د اخوا بیا د طالبانو یو بیان د ګلام مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې یاد ډلې اوس مهال د شبرغان ښار نیولی دی او د دوی ځواکونه د دې په هڅه کې چې پرمختګ وکړي. دا دویم ښار دی چې د تیرې ورځې راهیسې طالبانو په افغانستان کې نیولی او په پام کې ده چې د دغه ښار د بیرته نیولو په مقصد سبا هم نور تازه دمه ځواکونه له مرکز څخه شبرغان ته واستول شي.
د نورو جګړو په څیر په دې ښار کې به هم جګړو پر ملکی خلکو ډیر اغیز کړی وي. د راپورونو له مخې ډیر خلک له خپلو اصلي کورونو بې ځایه شوي دي. که راته ووایي چې د پر ملکی وګړو د دغه جګړو اغیز څومره دی او کورنۍ څومره کورنۍ بې ځایه شوي دي او چیرې تللی دي؟
نوري صاحب، طالبانو کور په کور تلاشي شروع کړ. دا یو دایلت شوی چې خلک خپل کورونه پرېږدي، د شبرغان ښار ګڼه ګوڼه کمه شي او خلک لاړ شي خانقاه، قوشتېپه او اخچې ولسوالیو ته. او همدا اوس مهال ځینې کورنۍ د مزار شریف پر لور روانې دي او د دې تر څنګ ځینې کورنۍ د سرپل او جوزجان ترمنځ په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي. ځکه د سرپل لاره کې هم طالبانو مختلف چک پوینټونه جوړ کړي دي او سرپل هم مرکز تر تهدید لاندې دی. خلک ښار پرېښودلی دی، کورونه پرېښودلی دي، مالونه پرېښودلی دي، خپل هغه نږدې ولسوالیو لکه خانقاه، قوشتېپه او اخچې تهدیدلی.
مننه کور ودان. د روان وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری هم را سره وصل دی. وزیری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم صاحب، خیر اوسئ.
د نیمروز له مرکز رنج وروسته د جوزجان مرکز شبرغان هم سقوط وکړ. ولی
اساسي خبره دا ده چې جګړه د په جګړه کې داسې کیږي چې څوک یو ځای ونیسي او یا د چا لخوا نه خوشي شي، نو زما په عقیده باندې د حل لاره دا نه ده چې ولسوالۍ ونیسي یا کوم ولایت ونیسي. دا د افغانستان خرابي ده، د افغانستان ویجاړي ده، د افغانستان خلک په تکلیف دي، خلک له کورو څخه بې ځایه کیږي، خلک وژل کیږي، ملکي خلکو ته تاوان رسیږي. نو معنا دا ده چې دا د حل لاره نه ده، کېدای شي چې دوی د جوزجان یا د شبرغان ښار ونیسي او یا زرنج خرګوټي ونیسي، مګر ساتلی نشي. تاسو وګورئ که چیرې دولت عملیات دیګه ته پیل کړي د بیت نیسي، نو معنا دا نه ده د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده سولې ته راشي، اور بند وکړي، باندې مې روان شي.
خبره دا ده چې له یو لور ځین لور څخه دغه انتقادونه هم موجود دي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه څه چې لازم ده د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه نه کوي، او داسې هم انګرېد کیږي چې دوی ته ویل شوي. آیا تاسو هم دې نظر سره یا دې مفکورې سره موافق یاست؟
زه خو فکر نه کوم چې دوی ته ویل شوی وي، البته د دولت لخوا یا د حکومت لخوا، ځکه هغه ورځ مونږ د ښاغلي جمهور رئیس صاحب سره غونډه درلودله. په هغه په غونډه کې په څرګندو ټکو وویل چې د دولت لخوا نه کومه خبره نشته، دی مونږ مدافع کوو او خپل هیواد ساتو. په څنګ کې دا جګړه داسې جګړه نه ده چې سړی ورته په ډېره کمه سترګه وګوري، دا ستره جګړه ده. د نیابتي جګړې نه اوس مستقیمي جګړې ته راوتلې ده، او په دې کې زموږ ګاونډی هیواد متاسفانه له بده مرغه هغه پاکستان لاس لري. منظم اداره کیږي، تربیه کیږي، اقمالات کیږي، ډېره سخته جګړه ده. په دې جګړه کې زه فکر نه کوم چې زموږ عسکرو ته یا زمونږ سرتیرو ته د دولت لخوا ویل شوی چې تاسو جګړه مه کوئ، او نور نو کېدای شي چې ځینې حلقات دلته موجود وي چې هغوی نه غواړي چې مثلا جګړه په قوي توګه په سمه توګه پر مخ لاړه شي. هغه به البته د دښمن په تله کې تیږي اچي او د دښمن پلوي به کوي. ځینې کړۍ به داسې وي، زه د دې نه انکار نشم کولی، ځکه استخباراتي کړۍ به دلته حتماً وي.
د شبرغان ښار سقوط د نورو شمالي ولایتونو د مرکز لپاره څه پایلې لرلی شي؟ او دا چې مخکې زموږ خبریال وویل چې ممکن په شمال کې نظامي حالت اعلان شي، نظامي حالت په څه معنا؟
نو زه خو په دې عقیده یم، لومړی چې د شبرغان ښار هغوی ساتلی نشي، دا بیرته دولت نیسي، په دې کې زه هیڅ شک نه لرم. او نور خارونه هم همداسې دي چې طالبان د طالبانو سره د ګډ حکومت یا مثلا د یو ځای ادارې د مملکت پلوي یم، مګر داسې نه چې طالبان که غواړي چې امارت اسلامي جوړ کړي او دلته راشي د خارونو په نیولو سره، د خلکو په زورولو سره، د خلکو په وژلو سره، یا هغه قوانین چې دوی ته د منلو وړ دي او نور افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي، د هغې په جاري کولو سره دوی دلته حکومت وکړي. دا هیڅ امکان نه لري، هیڅ د دې په دې کې شک نشته دی چې دا امکان نه لري. او بل اضطراری حالت دا دی چې د نظامي او ملکي ټول کسان باید فقط د جګړې په هکله فکر وکړي، او جګړې ته داسې زمینه برابره کړي سرتیرو ته یا نورو کسانو ته چې هغه د دوی پر ضد جګړه کوي، داسې زمینه برابره کړي چې هر څوک ځان سرتیری وګڼي، خپل کور وساتي، خپل سیمه وساتي، او څومره چې له وسه کېږي اسانتیاوې رامنځته کړي د وسلوالو ځواکونو لپاره. دا اضطراری حالت دی. او بل هلته په هغې ځای کې هر امر چې کېږي، هر قومنده چې ورکول کېږي، هغه به قاطع وي، هغه به د دې بانا به نه وي چاته چې هغه د خپل سیمې نه یا د خپل ځای نه دفاع ونه کړي.
ډېر مننه.
ټول امکانات به د جګړې په بریالیتوب کې په کار لویږي.
ډېر مننه. د افغانستان دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نام نوې پیښو په ترڅ کې په کندهار کې د احمد شاه بابا په نړیوال هوایي ډګر د راکټي بریدونو له امله کندهار ته د نن ورځې لپاره پروازونه ځنډیدلي. د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې شیبه مخکې پر کندهار هوایي ډګر دوه راکټونه غورځول شوي خو زیان نه دی اړولی. د ښاغلي مسعود په وینا حمله په داسې مهال شوې چې د کام ایر د مسافرو یوه الوتکه چې له کابل ورغلې وه د ناستې په حال کې وه چې خو پرته له ناستې بېرته کابل ته تللې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په تېرې وونه کې د احمد شاه بابا پر نړیوال هوایي ډګر څلورمه راکټي حمله ده. د تیرې یکشنبې په ورځ هم په یو ورته راکټي برید کې د هوایي ډګر ازغاست لیکه تخریب شوې وه چې د یوې ورځې لپاره دغه ولایت ته پروازونه ځنډیدلي وو. بیا هم د امنیتي موضوع کې تم کیږو. د میدان وردګو ولایت شورا وایي ګڼو ځوانانو په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې. له بلې خوا د میدان وردګو ولایت د نوي امنیت قومندان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امنیت په ټینګښت کې به له خپله وسه هڅه وکړي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ نرخ، جلریز، سیدآباد، چک، جغتو او د میرداد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. د یادي شورای وغړي وحید الله اکبرزوی د غراز نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د یاد ولایت لومړی حصہ او دوهم حصہ بې سدو ولسوالۍ او مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي. نوموړي وایي وسلوال طالبان د مرکز میدان شار څخه په 15 کیلومتري کې شتون لري. اکبرزی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې دوی او افغان سرتیري پوره چمتووالی لري. نوموړي وایي په دغه ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې 150 ځوانانو د افغان سرتیرو ملاتړ کړی او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړې دي.
موږ خپل وظیفو ته ځو، تر مامورین راځي، خپل وظیفو دندو ته سوی نه ټول په دفتر کې وي. جنگ شته نه ده، مشکلات خو شته. تقریبا په دغو درې څلورو لسو ورځو کې تقریبا 150 کسه ښه ښه ځوانان وژي د امنیتي ځواکو سره ملګري شول. سوای ورته ورکړل، البته د مفریزي په نامه باندې ریاست امنیت خنو ته تضیه شوله او دوی ته موشنن تضیه شوله او سلام ورته تضیه شوله. او د وردګو خلک خو د اول نه ټوټال معلوم دی چې دوی حکومت پلوه خلک دي، نظام غوښتونکي خلک دي.
بل خو بیا د دغه ولایت لپاره نوي امنیت کمانډان سمنوال پیدا محمد ترخیل په دنده پیل وکړ. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یاد ولایت د والی او یا هم نوی امنیت کمانډان سره خبري وکړي، خو هغه په جاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د یاد ولایت امنیت کمانډان د وی اعلانې په خبرولو سره د میدان وردګو ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. له دې وړاندې د یاد ولایت د امنیت کمانډاني چاري مصطفی مایار سمبالولې. د دې ترڅنګ د ولایتي شورا یو شمیر نور مسولین بیا زیاتوي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل د ملکی خلکو تلفات زیات سوي دي. دوی زیاتوي چې تازه تیر ورځ په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ لګېدو او ډزو لامل 15 ملکی وګړي وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا بل غړی محمد سردار بختیار وایي چې په تیرو شلو ورځو کې د کابل بامیان دوه ملاری په وژدو کې د طالبانو بریدونو او مین چاودونو لامل څه باندې 15 مسافر وژل سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 15,321 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
د افغانستان د حکومت اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. د ښاغلي مینپال وژل کېدو وروسته په هدف منډول د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژل کېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي روان وضعیت د رسنیو او خبریالانو لپاره ډېر سخت دی. دواخان مینپال پرون په کابل کې په یوه برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو اخیستی وژل شو. جزئیات په دې رپورټ کې.
د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز د مشر د واخان مینپال وژل کېدو د خبریالانو او رسنیزو فعالانو پر وړاندې د خطر زنګ کړنګولای دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وایي دا ګواښ باید بابیزه ونه ګڼل شي. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو له امله ځینې رسنیو خپلې چارې درولې دي.
نوې زنګ خطر هم داسې د هدفي وژنې نوې لړۍ بیا پیل شو. خطرناکه دا ده سه طالبان هم ومنل سه دا دغه کار دوی دغه کار کړی دي. مونږ په داسې حال کې دغه نوې لړۍ د هدفي وژنې د پیل شاهد یو چې ځینې مونږ یو ډېر همکاران د طالبانو په ولکه کې په غزایونو کې دی او تر فشار لاندې دی او تر تهدید لاندې دی.
د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس دوا خان مینپال پرون د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان پر سړک ووژل شو. د هغه د وژنې مسؤلیت طالبانو ومانه. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوا خان مینپال خبریال نه و، بلکې هغه د حکومت د تبلیغاتي دستګاه مسؤول و. ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د بیان ازادۍ د بندولو او د آزادو رسنیو د فعالیت د درېدو لپاره هڅې روانې دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. په ورته وخت کې تازه برټانیې ویلي هغه خبریالان چې له برټانوي رسنیو سره یې کار کړی او ژوند ته یې ګواښ دی خپل هیواد ته لیږدوي. یو شمېر خبریالان هم د روان وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. افغان خبریاله حسین احمدزی وایي حکومت باید د دوی د امنیت ساتلو لپاره بیړني ګامونه واخلي.
په دې وروستیو کې بیا د ترورونو لړۍ چې تازه بیا پیل شوه، دا یو بل اندېښنه ده د خبریالانو لپاره چې زموږ وضعیت به څه کېږي، زموږ حالت به څه کېږي که چېرې خدای مکړه وضعیت دلته په افغانستان کې له دې هم بدتریږي.
د خبریالانو او له دوی د ملاتړو بنسټونو اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان او مدني فعالان لکه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او په غزنی، کابل، غور او نورو ولایتونو کې زری نور ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی وایي د خبریالانو، رسنیز او مدني فعالانو امنیت مهم دی او د دوی پر وړاندې د ګواښونو د څېړلو لپاره بیلابیلې څانګې کار کوي.
موږ په دې برخه کې خبرنګارانو د قضایاو ته د څېړنې او مدیریت تر تحقیقات او جرایم پر وړاندې مبارزې ریاست تر اثر لاندې چې هغوی عملاً په دې بوخت دي چې داسې قضایاو ته رسیدګي وکړي، داسې شکایت رسیدګي وکړي چې په هغه کې د ژورنالیست او د رسنۍ آدرس ته ګواښ وي یا د ژورنالیست ژوند ته ګواښ وي. نو په دې اساس باندې موږ دې لپاره هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت د صلاحیتونو په محدوده کې دي هغه څه کړي دي.
د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس دوا خان مینپال هم وړاندې خبریال پاتې شوی وو. د هغه ورور عبدالله مینپال وایي دوا خان 24 کلن او د زابل اصلي اوسیدونکی وو. له هغه دوه زامن او درې لوڼې پاتې شوې. د دوا خان مینپال جسد نن په کابل کې د هغه د خپلوانو، ملګرو، دولتي چارواکو، د پارلمان د غړو او د رسنیو او د مدني فعالانو د استازو په مخ کې د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لیوو د ځن ورسته د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې لمخې د افغانستان د ولس ولایتونو په پوهنتونونو کې حضوري زده کړې د اسد په 14 پیل شوې. یو شمېر مسلمانان وایي چې د زده کړې بهیر د کورونا له امله بندیزونو ډیر ځنډنی او ټکنی کړی دی.
حسیب الله د کابل پوهنتون د اتم سمستر محصل دی. دی وایي په یو نیم کال کې د کورونا وایرس له امله تحصیل له ستونزو سره مخ و. د روان کال له پیل راهیسې د نورو محصلانو په څیر نیم سمستر لوستی دی.
په تیر کال کې تقریبا د یو سمستر په تول سره رخصت و، یعنی څلور میاشتې قرنټین او وروسته له هغه نه درسونه هم کله چې شروع شو هغه هم ډیر سرعت سره مخته لاړ. یعنی تقریبا د څلور میاشتو سمستر د یوې میاشتې سمستر ته تغییر وموند. او سږ کال چې سمستر زموږ آخري سمستر دی، قرنټین کې تیر شو او له دې نه مخکې وم قرنټین تقریبا څلور میاشتې رخصت و. ټوله کې د اووایم نو زموږ څلور کلنه دوره د لیسانس 15 کلو ته تبدیله شوه چې دا زما په نظر یو ډیر لوی ځای ده د وخت له نظره.
اوس له دوه میاشتو قرنټین وروسته د دوی حضوري زده کړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت د تصمیم له مخې د پوهنتونونو حضوري زده کړې د اسد په 14 د دې هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې. دا تصمیم د عامې روغتیا وزارت د اعلان وروسته چې په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي نیول شوی دی. عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرونه پر طالب باندې د کورونا د مثبت پیښو کې یو څه کمواله رامنځته شوه ده. کومه طرحه چې د امیر روغتیا وزارت له خوا نه د لوړو زده کړو محترم وزارت، معرف محترم وزارت او د خصوصي سکتور د ادنونو سره په ګډه جوړه شوې ده. هغه کې ټول مسایل په وزیر ډول سره ذکر شوې دي، خصوصا په کومو ولایتو کې چې د کورونا د مثبت پیښو کمواله تر سترګو کیږي او یا هم کمواله رامنځته شوه. وزارت محترم ته سلام تعالی کولای شي چې هلته هم د دولتي سکتور او هم خصوصي سکتور د پوهنتونونو پرانیسته تر سره کړي.
په دغه پوهنتونونو کې د کابل، کندز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر پوهنتونونه شامل دي. د لوی اختر په ورځو کې چې د کرونا وایرس پیښې ډېرې شوې، تصمیم ونیول شو چې د هیواد پوهنتونونه تعطیل شي. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دې ډاډ ترلاسه شي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کرونا وایرس پیښې کمې شوې، نور پوهنتونونه هم په ترتیب سره پرانستل کیږي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدلې. لا زدي رادیو سره اوسه بلا ورستې خبري مجله پاتې ده. زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي. زنوري اس نوري لتاسو اجازه غواړم.
تشکر.